تر ټکی درته وړاندې کړل. اوس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټوډیو زموږ همکار وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سول چې د نجونو د اختصاصي تورنمنت په سیالیو قهرمانی خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمي ازادي راډیو تول چې د افغان کلب ټیم وکړای سول چې درې د صفر په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتي ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې مدینه د اوو ګولونو پور کولو سره د شی ګول وهونکي د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د شی لوبغاړي او د اسمایي ټیم لوبغاړي سیدا د غوره ګول ساتونکو په توګه وپیژندل شو. د نجونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل ښار کې د اتو ټیمونو ترمنځ لیوي او نه راهیسې پیل شوی چې نن پایته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د رګبي پایلوبي او نیمه پایلوبي سیالۍ نن په کابل کې ترسره شي. د رګبي فدراسیون سکرتر جنرال حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستارهای چاردهې ټیمونه به په نیمه پایلوبه کې سیالي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ نتیجه به نن ناوخته معلومه شي. د ښاغلي رحماني په خبره دغه سیالۍ د افغانستان اولمپیک په کمیټې کې د رګبي فدراسیون د شاملېدو د نمانځنې په هدف ترسره کیږي. په کابل ښار کې د رګبي لوبي دوه ورځې مخکې پیل او نن به پایته ورسیږي. او د تورزونو نجونو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو. د بدني روزنې د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي راډیو ته وویل چې سیاموي عزیزیار، منیجه فقیدزاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو درې ورځې وخت ونیوي.
خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګه زموږ مطالبه ولولي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالبه لرو. دا افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق لمخې د جرګی د کاری مودې تمدید ته حاضر نه دي. د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی ډلې د یوټیوب په شمال د ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبريالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. افغان پولی تصویر ما د باجول جنسي په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې جنسي یو فونځه په بمونه لوزولې ده. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنز د ورستوي ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو، خو مخکې له دینه چې د افغانستان ریپورټونه ته ورشو، ګوندی هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولیس تصویر ما باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې ایجنسی د برما مون په کلیګال لومي سیمه کې یو دولتي خونځې په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځې ودانې په بشپړه توګه له منځه تللې. له پیښور پرې د ازادي رادیو د خبريال زبي شفق ریپورت اورو.
افغان پولیس تصویر ما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چارشمې په شپه د ایجنسی په برما مون په تنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي خونځې په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځې ودانې په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د خونځې په ودانې کې له مخکې نه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي و چې د شپې نه وخت بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
دا د هیډکوارټر ښار نه تقریبا 22 کیلومتره فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شخص پسندو بیګا سره پرایمري سکول ته بمونه شو چې هغه بلاس و، هغه ته نقصان خو زیات رسېدلی دی. او سکیورټي پوسټ په علاقه ګیره کې اخیستې
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې پر ورځ دغې خونځې ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي چارواکی محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسۍ افغان پولیسه سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو وسلوالو ډلې جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیسه سیمه په قبایلي سیمو کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو کسانو یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولی دی. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدراعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابره کېدو مبارکي ویلي. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د اده کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. د نواز شریف له دفتره خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت یې د ښه نیت پر بنسټ نیول شوي پاکستاني کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. دا پاکستان او هند مشران دا ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنګلادیش کې د نریندر مودي له څرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې یې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. د ده په وینا دا دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1950 میلادي کال له خپلواکۍ را وروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړي. دا نواز شریف دفتر په خپلې خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنګونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنګلادیش له صدراعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د ښو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي. نوموړي د خپل رسمي ټویټر اکاونټ له لارې د پاکستاني کب نیونکو د خوشي کېدو پخلی هم کړی او زیاته کړې ده دا کب نیونکي به دا مبارکه میاشت له خپلو کورنیو سره تېره کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمېر هندي کب نیونکو د خوشي کېدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم نه دی ویلي چې څومره شمېر بندیان به خوشي کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي کرښه په اسانۍ نه معلومیږي او کب نیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرښې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کب